السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې د اعتماد په سپینه ماڼۍ کې نن ورځ په اوږدو کې ولسمشر جو بایدن سره وګوریم.
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده آمریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعیه که صلح و جنگ افغانستان.
د افغانستان ولسمشر پنجشنبه امریکا ته ورسید. هلته په لومړنیو لیدنو کې د امریکا د سنا مجلس لغړو سره ولیدل. لاغې ډلې مچ مکانل چې د جمهوری پالو مشر دی، مکانل له دې لیدنې وروسته څه ویلي دي؟
مکانل به هیله خوده چې امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي.
په افغانستان کې د قرنطین موده غځول شوې
چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي.
نور مهم مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. امریکا اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اند جانسن د کرونا 3 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کوي. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ ملتان لوبډلې وګاټه. پوره خبرونه. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د راایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په سهار امریکا ته ورسېد. لومړني بحثونه یې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره وکړل. ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو چې د افغانستان د شپې 12 بجې کې ګیم په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګورم. متحده ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د وجکپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. دا مرسته داسې مال کیږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په 24 ساعتونو کې 1918 کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له 1,11,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې د 4,590 کسانو مړینه راپور شوې. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله شوې. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچا 15.1 راپور شوې او مرکز یې له کابل شاوخوا 6 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خواله رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه یې خورا زورور وو او دوی ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک په خټینو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغو ډول زلزلو پخوا خلکو ته زیانونه اړولې دي. د امریکا حکومت په پام کې لري امریکا د پاوز لزګونه زره ژباړون کې او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي. په دروستیو کې بهر ته د امریکا د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو دوو لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې. یوې بلې سرچینې ویلي د بایډن اداره په پام کې لري د سګنی دوبي په پای کې او ښایي په اګست کې د افغانان بهر ته ولیږدوي. ریټرز اژانس په د امریکا د استازو جرګې د جمهوریت پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان خایي متحده عربی اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولیږدول شي. ازادي راډیو ته غوښتنه ده روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تملري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف پرون د جون په 23مه په موسکو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې وړاندیز څخه خبر شوی دی.
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په جنیو کې د پوتین او بایډن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښيي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14مه په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 28مه د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شوم. په روسیا کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون په اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاري ته چمتو ده. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل د په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل ده. له دې سرګندونو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره مسکو ته وغوښتل شو چې هغه هم په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین په د جون په 14مه د امریکا او روسیې له سرمشریزي وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلو بکې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وشوه. پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورک. پېښور زلمیانو یوازې 150 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر دا فائنل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا وار پر راشد خان او محمد نبی سربېره ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې و چې لډلې د ډیرو پام حضرت الله زازی ته و. زازی د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې واړې چې په درې وارو کې چټکې نیمه سلیزې ووهلې. ازادي راډیو ته غواګیست. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه د امریکا په وخت شاوخوا د ماسپښین 3 بجو باندې پلان شوی چې په افغانستان کې به د شپې نږدې 12 بجې وي. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
تامه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسېدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویل دي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي تر څو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خاغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
و موریدل چې تمه د افغان ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. خاغلی غنی له بایدن سره تر لیدنې مخکې په امریکا کې ګڼ نورې ملاقاتونه هم کړي دي. لاغې ډلې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې لیدلې دي چې د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره هم جلا بحث کړی دی. مکانل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راوتلو د پروسې د ځنډیدو غوښتنه مطرح کړې ده. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو ټلویزیون خبریاله ویان سمیع الله جلالزی جزئیات راکوي.
پنجشنبه جمهور رئیس غنی او سره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگټن ته راورسېدل. د یوولسو بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهوري غوښتونکي مچ مکانل او همدارنګه د ډیموکرات چک شومر سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمېر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. له دې ملاقات وروسته ښاغلی غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې له مشر باب منندر سره هم وکتل، او له هغه سره په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته لیبی دمی وروسته په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او لارحلته د پخوانی او امریکایي پوزیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یو ټولنه ده او بغه کې ګنجمیر کسان غړي توپ لري د وګړي سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانی او امریکایي پوزیانو له سرخیندنو په افغانستان کې د غوی له کار مننه وکړه او جمهور رئیس غنی وویل چې د همدغه پوځیانو د کار او زحمات او قربانۍ او سرخیندنو نتیجه وشي په افغانستان کې ډیر څه ترلاسه شوی دی. وروسته بیا همدغه پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غنی څخه په افغانستان کې ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تیره بیا د جمهوریپالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې تراغه لیدنې وروسته ښاغلي مکانل یو بیانیه هم ورکړې ده. دغه بیانیه کې مهم ټکي څه دي؟
بالکل، مچ مکانل سم دستی له دې ملاقات وروسته یو بیانیه خبره کړه. او مکانل د بیانیه په سر کې د افغان حکومت او د افغانانو څخه په تیرو دوه لسیزو کې د تګری په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه. ده وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان و. مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دي رسیدګي وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی په امریکا کې د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. ولسمشر غنی په امریکا کې د تمدنن د ورځې په اوږدو کې د خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوریم. اوس هم دا چې ځینې افغان ښځې د امریکا ته د افغان ولسمشر او پلاوي د سفر نه څه تمې لري په دې اړه به د هغوی غږونه واورو.
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعال زموږ تمه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خويندې د ولسمشر څخه او هم چنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خويندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسرونه چې په دواله سيزه کې درلودې هغه لاسره ورنې خوندې پاتسي او هم چنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکي، په اقتصادي چارو کې فعالیت وکي، په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
مکتمن د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هیواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یو طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړي، دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمينه سازي دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوي چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خدا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپل طرحه خپل ځوانانو ته ورکو، زما فکر کې ملت راجیو کو ډیر ښه ده، نه خارجي سیاست و.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناین شتمو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده به د سرطان تر 13 دوام وکړي. په دې اساس به د ودونو، هوټلونو، ورزشي جمنازیومونو او ورته نور مرکزونو تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو هم بندیزونه لګول شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نور اونیو ته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کیږي، بنان د عامه روغتیا وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې پر اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شیو سر د راتلونکي شنبه ورځ څخه به دغه محدودیت د دوه نورو نیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي عمرې د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامله دي 4 میاشتو څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامې روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنطین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنطین به کوم ځای ونه نیسي.
داسې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنطین موده وغځېده او بیا تمدید شوه. دا ښه لاره ده چې قرنطین واوسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنطین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونو څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش په ویل چې د قرنطین مودې په غځول سره د کورونا مخنه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټول نه کې خوره شوې ده.
دا مرختیا وزارت باید دغه قرنطین هغه وخت جدی نیولای وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوې نه و. اوس دغه قرنطین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوې نو کچیر قرنطین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونه سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړې ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په ورسته یو نه یو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ، او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
په پکتیا کې د جګړې له زیاتېدو سره سم د دې ولایت لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. ولسی خلک وایي یو شمېر لارې په ماینونو ډکې دي او تګ راتګ د سر په بیا تمامېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټن ولسوالۍ اوسیدونکي بدشمیر څلور ورځې پرله پسې لاره وهلي څو د خپلې کورنۍ عاجل ناروغ کابل ته د درملنې لپاره انتقال کړي. هغه لاره چې څو میاشتې مخکې یوازې په څلورو ساعتونو کې وهل کېده. د ګردیز او ډنډ پټان ترمنځ غزې دلیلاره د پکتیا له مهمو لوی لارو څخه ده چې په اوږدو یې نه ولسوالۍ پرتې دي. بدشمیر د خپل اوږده سفر کیسه تاسو راته وکړه.
موږ ګردیز ته روان وو چې کله مشکې ته ورسېدلو هلته لاره بنده وه، لاره کې مینونه چای په جای شوي وو، تیږې کاڼي پراته وو، موږ سره ډېر عاجل مریضان وو چې کله ورغلو موږ ته اجازه یې نه ورکوله. موږ بېرته تاو شولو په خوست باندې او دوه ورځې درېیمه شپه موږ کابل ته راورسولو.
دوی وایي د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ د لارې په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو پټکونه اچولي، په ځینو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او په لاره تلونکي خلک پلټي. د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی احسان سمون په ګردیز کې په یوه ځایي رسنیزه اداره کې کار کوونکی دی. دی وایي له تیرو نږدې 20 ورځو راهیسې پرې د پکتیا پکتیکا ترمنځ لاره بنده شوې او تګ راتګ یې ستونزمن شوی.
په ګردیز کې زه وظیفه لرم، د انټرنیټ د کمزوري له امله او د لارې د بندېدو له امله 20 ورځې هلته چې کوم دفتر رسنیز دفتر کې کار کوم هغه کارونه وځنډېدل. همداشان موږ په ویره کې وو چې ښایي جنګ د موږ تر کورونو راورسېږي، کډي بار کو داسې ژوند کوو لکه سبا چې له کوره وځو.
خو دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د لویو لارو د بندښت له امله د پکتیا او پکتیکا ګڼ اوسیدونکي له ستونزو سره مخ شوي. چارواکي د خلاصون ژمنې کوي، خو د ژمنو له عملي کېدو یې اونۍ تیریږي چې لا هم د ګردیز خرنې د لارې په خلاصون نه دي بریالي شوي. په پکتیا کې د 203 تندرقلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل.
204 شپته کړي مینونه وسه پوری کشف او خنسا شوی دي او دغه سلسله اوس هم روانه ده او د امنیتی ځواکونو عملیاتو د پیشرفت د پرمختګ مخه هم دغه مینونه نیولې ده ولسته ډاډ ورکوم چې ډیر به زر انشاءالله چې لاره به خلاصه شي د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې
د پکتیا د ګردیز او ډنډ پټان لاره تیر کال هم د وسلولو طالبانو لاس تلویدلې وه او له نږدې اووه میاشتو عملیاتو وروسته افغان حکومت لاره د دولتي چارواکو او خلکو پر مخ پرانیسته. نږدې میاشت کېږي چې دا لاره یو ځل بیا د وسلولو لاس تلویدلې او پرېتلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي، خو معلومه نه ده چې افغان دولت به یې کله بیرته ترلاسه کړي. د وسلولو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي لوی لارې د افغان حکومت د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف نیولې او په ځینو سیمو کې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
پالیټکس خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوړي پلاوي د سفر په اړه د کنه خبره کړې ده او لیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامدار همکاریو خبري وکړي. دا خبرونه په باور د مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده په وتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبري وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان وباسي. ورځپاڼه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبرې وکړي نو نوم دې نه خپروي. د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړون کوي چې د دوی د ویزو چارې روانې دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به یې کارونه بشپړ شي. په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیرو ژباړونکو له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونه په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نور پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لري شي او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغه سي د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونه په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی. خو فارن پالیسی لیکي د دې ټولو دلایلو سربیره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو ایستل یوه تېروتنه ده او دا دلیل په سیمه کې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې له پیښې وروسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ له آزادۍ څخه د دفاع په هدف د دغه هیواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای وو. روسیې ویلي چې په تور سمندرګي کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړي خو بریتانوي چارواکو دا خبره رد کړې ده. موسکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د کشتیو جنګي کشتیو وشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنې پیښې یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني او وايي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډلار روانه وه. کرملن ادعا کړی چې د روسیې پوځي کشتۍ د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړي او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لار څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه را وګرځوي. ښاغلی جانسن پرون پنځشنبه د جون په 14مه د همشایر په یو پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې لنډیوالو او بو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لارې کې د کشتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیر دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشته یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر میچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کیږي. تمه ده ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو له خپل امریکایي سیال سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. متحدو ایالتونو اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اینڈ جانسن د کرونا د 3 میلیون ډوز واکسینو مرسته کوي. امریکا داسې وخت د مرسته اعلان کړی چې په افغانستان کې د کرونا درېمې څپې بد حال جوړ کړی. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوس لزګونه زر اشباړون کې او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی له افغانستان وو باسیم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي چې تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. دا وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیو کې په خپل لیدنه کې سلا وکړه چې د یو بل سفیران بیرته ورواستوي. او د ملتان ټیم د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور وګاټه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به د نیمه نړۍ پروګرام چې د خزو لپاره ځانګړی پروګرام دی ووري. همدارنګه تر هغه وروسته به د کور کلی رادیو ډرام خبر شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کم ګڼل ته ځانګړې شوې ده. نګدي ټول افغانان خزي د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته خای چې د نارینه وو سره برابر نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغه امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کی پر وړاندې بی پرواوی. خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړوړه د افغاني دوت سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزي د خپل لومړنۍ حقونو د غختلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه حق ده چې هرڅه وزغمي او خپل غک پورته نکړي. خو افغاني خزي ولې د خزینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هرڅه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نافهمي او ناپوهي او بې تعلیمي لکه بلده چې تعلیم هرڅونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د خزو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بی عدالتۍ لامل کیږي؟
زموږ عملا د اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومان لپاره، زموږ د خزو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینهو لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ د ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي ترڅو راکم او لمنځه لاړ شي.
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې به تر سره سي هغه د قومي تړونونو تر سره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي. دا د مزار شریف اوسیدونکي د شکلانه بنفشوه د هغې په خبره میړه یې درې کاله کیږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري. خود کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله هم دا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوګونی چلند تاییدوي او د بیلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي.
نور دوستان کې نږدې انتخاب درلوده د غوښتل چې له یوې داسې نجلۍ سره واده وکړي چې هغه د له اصولو سره برابره وي. خور هم ورور ته په کتو سره دغه انتخاب واخیست. دلته یو رقم حساسیتونه راوپارول شول چې پلار یو ځای خوش رامنځته کړه، مور بل ځای، خویندې سوې، ورونه سو، دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلوده. د نو نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکړي. ښه کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زور باندې د تره زوی ته یې ورکړل. د تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې ښځه تور سری او د نارینه ناموس بلل کیږي. دلته د ښځو د ژوند کولو لپاره یوه محدوده ساحه ټاکل شوې چې ښځې له هغې یو ګام هم وړاندې نشي ایښودلی. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د ښځو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې ښځه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي ښځه لکه سپینه ټوټه ده. په سپینې ټوټې دا هم روښانه څرګندېږي. دغه باور لورایه د ښځو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکاره کوي. دوی د همدې باور له مخې هڅه کوي چې خپلې لوڼې او خویندې د ټولنې او ټولنیزو فعالیتونو نه مانې یا محدودې کړي. او آن د پخواني متل له مخې عام افغانان ښځه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او ورس بولي. له همدې امله یې آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دې په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب دی. له همدې امله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بی عیب نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوښه او تابعدار وي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو د صحرا داسې هر څه کوي، هر څه په صحرا کې کوي، خلق بد نه ورته وایي. خزه باید د میړه پر اتاک کور ته راځي، باید خزه باید د سي کارونه وکي سي میړه خوشاله سي، نارینه خوشاله سي، تر راضي سي. او که چیر مثال د خزه دی، خزه دی نارینه اکتونه کوي یا دی نارینه کارونه کوي، نو بیا غو ټولنه کې خزه خلق نه قبلي، خلق بد ورته وایي. خزه باید د سي کارو کې سي ام خلق تر خوشاله یا ام میړه تر خوشاله.
د اروایي پلوه خزه تر نارینه و نرمزړی او اتی فیده. له همدې عمله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او کدا هر څه د ښځو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ په دې اړه به د ټولنپوه ضیاء الحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړو کو جزئی جزئی کو تر څو پکې تغییر راوړل ممکن سي، او دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید له منځه ولاړ سي. د دغه په حق لباندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې، یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د خوځو پر وړاندې دوګونی چلند په افغانستان کې لپخواره هیڅ دود دی چې ان خلک د خزینه اولاد په زوکړی هم خفکیږي. د دغه خفګان او دوګونی چلند یو لامل په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو لا دغه باورونه دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب ګڼل کیږي، خو خزینه ل زیاتو ښیګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بی عیب بوی. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
زلایم د خوست ولایت نه څنګه چې خزه او ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې خزه د کوم بد عمل مرتکبه کیږي نو هغه د ټولنه کې په بد نوم یادیږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هر ورځ ترسره کوي، خو خزه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارتچه رو سیدون که دا افغانستان پتولنه که دیو خزی عزت و حرمت هاگ وقت خوندی که دیشی کل چی و خزا دا ماغا کور دا ماغا دی سیمی دا ماغا دا زای لدود و کتور سر زام برابر کری او داوی پر هر چه با نظام پو او بل افغانستان سنتی طولنه دا باید آغا اسلامی قوانین پر زاب مانی تدبیق کری کم چی اسلام که ارتا ویل شوی دی هاگ وقت که دیشی چی دیو خزی عزت او پت خوندی شی.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې منګور سره مرکه کړي ده. اغل نیازی کپ سر کراته اوایس چې ولې ډیر شمیر افغاني کورنۍ خزي د نارینه په پرتله کم ارزښت بولی؟
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سرو سترګو لیدلی او همداشان ته زموږ په کورونو کې دا مسایل تر ډیره حده پورې مطرح دي چې زوی مې که کوم عیب ولري هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لورکۍ خدای نه کرده کوم عیب لري خو هغه عیب لرونکی دی. ولو چې عیب د یو لورکۍ داوي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی توتله اوسېږي ګونګۍ خو بېخي لري پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل ولري ږغ صحیح نسی اوریدلی، او یا ډیره لوړه غږیږي دا هم موږ ته عیب معلومیږي چې د دې اواز ولې دونه اوچت دی، همسایګان دې غږ اوري، دا د نجلۍ دپاره یو عیب دی. دا چې بې تعلیمه یې او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللي یعنی د باندې کار وکړي، دا ټول نجونو ته عیب دی. عیبونه نقطه چینی کیږي ورته، او زمین کې د دوی د پاره که فرض مثال یو خورکی نامزاده کیږي او هغه ځوان شهیدیږي، دا خو واده کړی نه هم دا خو بیا بیخي غټایب دی چې ته بدبخته یې ځکه نو هغه ځوان شهید سو بل څوک یې بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یې یا یو ماشوم ولري هغه هم بدبخته ده ځکه چې هغه خو عیب لري نو دغه غټایب دی. که خدای هم کې د یو خورکی اولاد نه کیږي هغه هم دغه د پاره عیب دی، که څوک یې تداوي کوي که نه کوي، که څوک یې پوښتنه کړې ده که نه ده کړې، یا که فرض مثال هیڅ تداوي هم نه کیږي نو هغه خو د دې د پاره غټایب دی، باید دا ځوان بل واده وکړي. او که ډیر لورانې پیدا کوي هم دا د یو ښځې عیب دی، ولې لورانې ډیر پیدا کوي، ولې دختر زای دی. دا مسایل ډېر ستاسو زموږ په ټولنه کې چې واقعا دا هغه مسایل دي چې موږ یې همیشه ورسره لاسو ګرېوان یو، او همیشه د دغه ناحیې څخه زموږ خوندې ضربه ویني او د روحي تکلیفونو سره مخ سوي دي، حتی ځان سوځېدلو ته یې لاس وړی ده، حتی زهري مواد د خودکشي دپاره استفاده کړې ځینې.
اغلې نیازی که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کیدای شي په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دغه دود له منځه یوړل شي چې نورې ښځې د نارینه وو په پرتله کمې ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیري چلند ښځې نورې له ښځو سره ونه کړي؟
په دغه مسایلو کې ما ډېر څېړنې کړې دي
ډیر مطالعه میکړه ده ډیر ورغلیم ساحات ته د خلکو سره کورونو کې ولیدنی کتنې میکړي دي ډیر می اوریدلې ده ان همیشه شاهورې د کې پات سوېما په دې مسایلو کې د نورو څخه د هغه اته د هغه بي سواد نه فهم خور چې په کژدې کې ژوند کوي نن په ناوا کې د سبا په باباجی کې د سبا په چنجر کې د سبا په زمینداور کې د هغه شوزو سره چې زتللې مور سره کښنستلې هغه ته یو شاورې دن کې پات سوېم تر څو چې هغه خپل درد ما سره شریک کړي د ټولو التجا دغه د چې د هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځنې کړه د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ لکه بل ده چې تعلیم هر څونه عام سي هر څونه تر هر کوره پورې تعلیم ورسیږي علم پراخه سي د علم لمن تر کلي او باندونو پورې ورسیږي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
دنی منړی اوریدونکو د دې خبرونه موضوع چې د نارینه په پرتله د خزو کم او بی ارزښت غنلو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانا نالات بل ډول دی وراغاړي وا نوسه جانا نالات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دی راغاڑی نوزے جانا نالات بل ڈول دی وراغاڑی وا نوزے جانا نالات بل ڈول دی گرانو ہواد والو پکور پاتشی چنگ تد مور پاتشی کرونا دا شان مات
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
اترنه دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع باس کو چې آیا اوس هم په کلی او باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي که کوي نو حلاري څه کېدلای شي. د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورې را سره پات شي. قدرمنو دوستانو افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوختي او په کلیو کې د خکښت لپاره د نورو ضروري توکو ترڅنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یو نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دي لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یو راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره په دې ډول پرتلنه کولای شو چې په خوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو قومونو او ولسوالیو پر کچوي، خو په اوس کې د هیواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي
چې خلکو به کوي د زمینداری د کنه هر وخت جنگونه ډیر راځي ابل اورس خپل هم د من شخصي د منګ امام لاندې خلکو سره پرغله وبدین ورته چې لګي بیالي خراب دي جګړه موږ پټای ته وبر اوسې موږ پټای نور دي چې نور خلک ول اغه موږ سره ویل وای دا وبو یمن په موږ ته راک موږ پټي وبکو موږ ورته لین موږ یو بکې موږ پټي ته کیږي اغه موږ د پام دغه کې موږ لاندې اور سره راغله جنگ مرت ولا یو سکو چاپیړ واره سولانو یو سکو چاپیړ واره کړل دغه هر وخت د سکیږي پروس کلم یو څه کسان نور و ما سره به خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسان پکې مړم سو پم دی وبونه سره وی وشتل دوه کسان پکې مړس ولا ډیر په تکلیف کړی وس خپل موږ ته رشکی او شاتل دی کنه کنه و چې کلا کې سولې وبله لاس په دې چې وبزر نه ورته رسیدي
د لغمان ولایت د لنګار ولس ولای د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله سره ډیر ظلم موږ د کلیوالو ترمایز دوبو پر سر لښخړو سره مخ شویو چې بیا دغه جګړه په خفګانونو وژنو جوبلیدو او بدایو پات رسیدلې دي افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کیدل لروغي جوړې وروسته په بدو کې دنجونو ورکول د زمکه ورکول د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډیر ظلم د اوبو پر سر لښخړو سره مېسته کې نو موړای د دوو کلیواله د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي
اغل ته د شلو سوچي دوی د اوبو په واردي واردي په ساحتونو دی په وارم دی نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلګو راوړولې پټیته نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاصې کدو ته وسړې د مونږ د حیا نه کې سن چل ول د اوس په جې پاتې ما وزمکه پاتې سوځيږي او توس نور تر ال تخپل ځان ته وباړې هغه ورته لې بس خو لنډه خبره ته بالا سو بس کلشنکو بیر واسه دا ځار سړی وشت چې وشتو نو هغه دیغه جانه مقابل مرغله خلک ترمن رسول الله خدای کور پر هرڅ او به هم پاتو سیسمه که هم پاتې سو او تختیدل نو هغه زما کوي تر څو پر مغه سلانجم پاتې دا او هغه زما کم پاتې دا خلک په لاړ له زما کې پاتې او به پاتې دي خلک تنه لمه ځل کنه اوس ګوره چې لګي صبر کړی وای او سلې کړی وای هم به د زما کو بو هم دیغه دیبن ژوند دی هغه ژوند دی د پمرګ رخصه په ژوند رخصه
خوشته داسې کلی چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلې میتودونه او لارې برابرې کړي چې پر بنسټ یې او بلګول په سم او منظم ډول تر سره کیدای شي د غور ولایت د تسراغې د کلی اوسیدونکو رستم غیاسی وای چې د دوی په کلی کې اوس سره ډیره هده د اوبو پر سر شخړه کم شوې ده دا چې څنګه
مکه خو بچي وي به سیستم او به هر شړیکه بچته غو او بس په بو باندې په خپل مزه کې برابر چاپا کړل نو بل سړای بروغ یو بل لاندې ګاولې پوس په بل شوړي چپا کغه په چروغ یا نوستړای بم او غصاب او اباده دوزه په جنگ شو نو ډیر د اته داسې جنگونه شوی چې یعنی دوغونه کړتام چې دښمنای هم پیدا شوی شوی دی پم دی وبو د ککټو باندې ولې کک ډیر ککټ و چې یاتګه شي د شوړي سخت رپې بادیږي نو پم دی حساب باندې بیا په خپله دغه موږ یو سیستم ورته جوړ کړو بم په نوبات کلیم ځکه جریب کړلې تخمریزه معلوم کو بس هغه تم بیا وبو ټاکي چې مثال اوه ساته 12 ساته 15 ساته په دغه بیانو کې ککټو کنو بی نو داغه وبدی د تادم زکه نو هغه واخ وس واخ مشخص ده نو هر شړای په خپل واخ ورځي خپل کښتو بی وی نو د جنجال او د شانوس نشته کلی کې نشته دی ته په ولاتو کې اوس په ډیرو ځای کې ده په مو خلک خدا د نوبات ریواج ده او په نورو خلک کې یو میرا ورته یا میرا ورته نیسی په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسی هغه بیا ګرځي په دوه کښتو په واله باندې ګرځي او بو مسله ټول د میرا ګوري چې کوم کښته غي دي ذرات او بوت لري او حواله او هغه حق حوالیت دغه شړی دی هغه کښ بو بی بیا بل تور کی وی یعنی هغه ځکه واله د کښول به خیل ته په واله باندې صلاحات نه لري
افغانستان کې د خیا او پایدار کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وای
اول خو مې خپل دولتي ارګان لکه کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت نه او ریاستون ناروند ولایتونه چې کوم ریاستونه دي کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کوم ولی دي بندونه دي اوبو په برخه کې کوم ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړي شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي نو چې دا اوبو زیات شي دا مشکل حل شي اوله پیشنهاد یا وړاندې زمیدار دي او دویمه برخه کې د کلیوال نه دا غواړم چې هر کلی کې وسخو وکیل گزاران دي وکیلان دي شوراګان دي مشران دي هغه ته مې دا وړاندې دي چې دا کوم د قانون دي زمونږه او کوم خلک زمونږه زمکه لري باید چې دوی سره په دې ورو کې نو جمع پورز کې منځونو کې راټولېږي مخ دې ته د سیاسي سیستم جوړ کړي یو پلان او ته جوړ کړي تسمقات چنن د پلان کې د زمکه یادو بودو بوکولو او رازده بیا پسې د احمد کاکا د محمود کاکا دا یو پلان جوړ کړي ترڅو ستونزې را پیدا نشي مشکلات را پیدا نشي
نو ما وړه زیاته
شوی د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاوروس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاوروس بند 9 میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 14 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو، چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولای شو، دا د تورته پښتنې مو په یوه مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکه د کلی مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنگونه وي، اله تاسو ته بولې چې ولې دغه جنگونه ډېر کیږي؟
اصلا خدا سده کله چې موږ تاسو ته په کلو باندې کې د تجربه سره د کله چې کوم کال وچکالي وي او بنه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې. نو یو مراب نیسي، بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم، بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا هغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي، چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابند، د کلو تر مابند په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي، او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ، تاسو د ولسوالۍ په سطحه البته تاسو مشران استئ د خپل کلي، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطحه باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب دې شوي چې په هغه کې سرونه مات شوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې شوي دي، کله کله پکې مړي رامنځته شوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه هم الحمدلله حیات ته، او دغه ولسوالۍ په سطحه باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته، او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره، او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو، بیا دریم جایټه کې بیا زما پلار په مشري باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابند فیصله کوي، بیا دوی تر مابند روغه جوړه کوي، او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو. که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطحه باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ شي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره شي، او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ما ټول کله وچکالي رامنځته کېږي، خلک باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت لحاظ متضرر کیږي، جانب مقابل هم متضرر کیږي، او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
ډیره
مننه.
په دې هیله چې ورځ خپل ټول او بده گاونډیانو څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي، خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه وخت ولرئ.
درمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.